سپس گفتگوی بین الافغانی را بپذیرند. و عبدالغفور از قندهار نوشته است که همزمان با گفتگوهای صلح، جنگ هم در افغانستان روان بود. پس صلح چگونه برقرار شود؟ رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ قدر منو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. قدرمنو دوستانو، ستړي مشي، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی چې ننګرهار ته تللی و، د ننګرهار چارواکي وایي دغلته څېړنې بشپړې شوې دي خو نتایج نه دي څرګند. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نون نستنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا وژل شوي چې خپل ماین پرې چاودلی دی. او د امریکا د ولسمشر له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو له ځنډولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. پاموکلی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له دې پلاوی سره بشپړه همکاري کړې.
دوی لومړني معلومات او ملګران سره واخیستل. د کابل سره د لوی څارنوالۍ پلاوی دی خپل معلومات د لوی څارنوال سره شریکوي. ولې په ننګرهار کې د دې څېړنې لپاره چې څومره سهولتونه او خبریاتري په کار وي، د هغې لپاره موږ زمینه برابره کړه او دې څېړنې ښه په آرام او ښه فضا کې ترسره کړي.
د پلاوی ننګرهار ته د ولسمشر په حکم د دې لپاره استول شوی و څو دغلته د تیرې اونۍ هغه پیښه وڅېړي چې د چهارشنبه په شپه د 02 کې تیز واکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهلو په ترڅ کې یې څلور رونه ووژل. د پیښې د ګڼو خلکو عکس العمل وپاره و ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د جلال آباد ګڼ خلک په دې باور دي چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د لوی څارنوالۍ پلاوی د جمعې په ورځ جلال آباد ته ورسید او پرونی خپل کار بشپړ کړ. دا چې دوی په خپلو مندونو کې څه موندلې دي او آیا دغه نتایج به په نږدې راتلونکي کې له خلکو سره شریک کړي که نه، تر اوسه څرګنده نه ده. تر اوسه په پورې د پلاوی د مندونو د جزئیاتو په اړه خپله لوی څارنوالۍ څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نون نستنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. د لوګر د والي ویاندوی شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل دا پیښه په څرخ ولسوالۍ کې شوې.
نن ورځ د څرخ ولسوالۍ په نو شهر کلي کې طالب وسلوال پر ماین جوړونې بوخت و چې خپل ماین پرې چاودنه کړې او 19 تنو ته یې مرجوبله اړولې ده.
ښاغلی احمد زی وویل چې په دې پیښه کې چې پرون ماسپخین شاوخوا 3:30 بجې وشوه و طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بغلان څخه در رسیدلو رپورټونو له مخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان گزرگاه نور ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د گزرگاه نور ولسوال عبدالحنان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د یک شنبه په شپه طالبانو نیولې و، خو پرون امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته له طالبانو بیرته ونیوله. د عبدالحنان په وینا د گزرگاه نور ولسوالۍ پنخټو کې یو سرتیری د طالبانو لوري نیول شوی او دوه نور ژوبل شوي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وویل چې د دې ډلې څو تنه وژل شوي. طالبانو وویل چې وړ مشپه یې د ولسوالۍ نیولې، خو په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې هغه یې بیرته له لاسه ورکړې ده. د امریکا د ولسمشر لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لزندولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویل عامه کې ویل اسلام آباد د خپل پالیسۍ پر دې اصول ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او لټولو خواو غواړي چې د روانې پروسې له لارې په خبرو اترو سولې ته ورسیږي. د وزارت په عین حال کې ویلي چې اسلام آباد تل تاوتریخوالی غندلی او لټولو خواو غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د سولې پروسې ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل بیان په پای کې ویلي چې د افغانستان د سولې پر تړاو انکشافات څاري. پاکستان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ګڼ حکومتي چارواکي او سیاسي لوري پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو د لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې د وروستۍ یا پنځمې ورځې په پایل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري. پرون د افغانستان د بیټنګ دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د منډو شمیرې تر بنگلاديش 398 زیاتو. د ورځې تر پایه بنگلاديش د شپږو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 126 منډې وکړې. نن به بنگلاديش یوازې څلور ویکټونه یا لوبغاړي ورپاتې دي بیټنګ ته دوام ورکړي. بنگلاديش په څلورو ویکټونو 222 منډو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره کپتان راشد خان تر ټولو ډیر ویکټونه اخیستي. د تر اوسه ټول ټال 8 بنگالي لوبغاړي سوځولي. د دواړو لوبډلو مسابقه څو ځلې د باران اورېدو له کبله ځنډېدلې وه. اوس هم څو نړیوال خبرونه. ایران وایي د دې هیواد د تیلو بیړۍ بالاخره خپل اصلي منزل ته رسېدلې. د ادریان دریاب په نوم تیلوړونکي بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل طارق کې توقیف شوه او له خوشي کېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندوی عباس موسوي په قول پرون وویل ادریان دریاب تیلوړونکي بیړۍ د مدیترانې په ساحل کې لنګر اچولی او بار ورڅخه ښکته شوی. په دې بیړۍ کې 2 میلیونه بیرله اومه تیل بار و. موسوي نه دي ویلي چې دا تیل چا ته وړي او پیرونکی څوک. دا ملګرو ملتونو د اتومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدلی. د ایران د دولتي ټلویزیون په تهران کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د سرپرست رئیس کورنل فروتسا ویډیو وښوده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د یو بیان له مخې ښاغلی فروتسا د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې له رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې ایران دې له دوی سره بشپړه او په وخت همکاري وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوید کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې درسره شریکوو. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ له هغه څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې ځنډولې په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه رامخې ته شوي. په دې غبرګونونو هم یو رپورټ لرو. د افغانستان په ګڼو تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځې دي. د په دې برخه کې له کونړ او هلمند څخه ریپورټونه لرو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه درسره شریکو. د تهران ښار په جنوب کې د یورانیمو نښې موندل شوي. د یورانیمو نښې په هغه ځای کې موندل شوي دي چې د اسرائیل صدراعظم یې نقشه یو کال مخکې افشا کړې وه. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوید کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس دا له طالبانو سره اړه لري چې خپل چلند بدل کړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې په موټر بمی برید چې یو امریکایي پوځي هم پکې ووژل شو له حده واوښتل او دا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان د سولې پلان شوې خبرې لغوه کړي. پامپیو وویل اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي. خو ده ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل کړي او کنه. مخکې پامپیو ته نږدې کسانو ویلي وو چې نوموړی حاضر نه دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې طالبان به پر هغه څه بیا ودریږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له امریکایانو سره دوی پرې خبرې کوي. د پدې اړه چې امریکا به له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او کنه وویل موږ سفیر زلمی خلیلزاد بیرته واشنگتن ته رابللی چې په دې غور پیل کړو چې څرنګه وړاندې ګام واخلو. پمپیو دا هم وویل دا به د یو لړ خبرو اترو له لارې حل شي. د هیله لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره وویني. ولسمشر ترامپ د شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې غوښتل یې پرون یک شنبه په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره وویني. خو د ترامپ په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست له دې ډلې سره یې لیدنه لغوه کړه. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون په یوه خبري غونډه کې د سولې په وروستیو هلو ځلو کې د خند پړه پر طالبانو واچوله. ویویل
د افغانستان دولت د با عزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دی او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوی خند له عمل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی.
طالبانو پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خبرو د لغوه کېدو تر ټولو ډیر تاوان به امریکا ته واوړي. دې ډلې همداراز ویلي چې له امریکایانو سره یې په شی فضا کې خبرې روانې وي. خو د ترامپ له اعلانه ښکاره شوه چې امریکایان پر جنگ باور لري مګر طالبان خبرو ته ژمن دي. طالبانو ویلي د موافقې تر لاسلیک مخکې په یوه برید عکس العمل شودل نه د حوصلې او نه هم د کومې تجربې شودنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د کابل د پنجشنبه د ورځې حملې ته په اشاره وایي دا د سولې د خبرو په موده کې لومړنۍ حمله نه وه. د په عین حال کې منلی چې امریکا هم پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړی او یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړه کې وشل شوي دي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پر حملې سربیره د اونۍ په اوږدو کې د کندوز، بغلان او فرا ولایتونو په مرکزونو بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو په اړه وویل امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي وو. موږ حقیقي پرمختګ کړی و خو په پای کې طالبان له حده واوښتل. دوی هیره کړه چې امریکا تل د خپلو ګټو دفاع کوي. د زیاته کړه طالبان د یو شمېر ژمنو چې کړي وي په عملي کولو کې پاتې راغلل. له همدې کبله ولسمشر ترامپ وویل چې دا موافقه نه کوي او له هغه چا سره همکاري نشي کولی چې پر خپلو ژمنو درېدای نشي. طالبانو ویلي چې د دوی جګړه به دوام لري او د امریکایانو د سر و مال تاوان به نور هم زیات شي.
بلخو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابیل غبرګونونو سره مخ شوې. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
سول خوب است، بهتر است، سول نعمت زندگی است، سول ارمغان خوب میره.
دغه د کابل د وسیدون کې حافظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي.
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است. خداوند گفته، پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره.
د کابل اوسیدونکو سربیره د کندوز او فرا اوسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستایي او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې ښکېل وي. خو موږ دولت نه غواړو چې په قوي ارادې سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولی شي موږ کولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو.
بلخوا د فرا اوسیدونکو عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت نظر لري.
د سولې پروسه خو وځنډېدله نو انتخابات هم رارسېدلې دي. وخت د تېلې میاشتې پر شپږمه نېټه د انتخاباتو وخت دی. نو زما غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سنې پوره کړې غوښتنه دا ده چې دوی د انتخابات کې ګډون وکړي. له ملاتړ کوونکي نهادونو څخه مې غوښتنه دا ده چې د انتخابات څخه د ملاتړ وکړي او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او د راتلونکي ولسمشر دې وټاکي.
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلی وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلي، د خلکو او سیاسي قشر بېلابېل غبرګونونه له ځان سره لري. خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام وو، همدارنګه د انصاف په لټه مخبري، خو تر هغه مخکې ریپورتونه لرو او همدارنګه لویدیځو رسپانو ته کتنه لرو. راځي اشمل تورمان ته بغوښ شو دا به ترې وورو چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه ویلي.
اکثر لویدیځو رسنیو د افغانستان د سولې د خبرو د دریدلو په اړه مطالب خبره کړې دي. ټایم مجلې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نوموړي واشنگټن ته نږدې په ډیوډ کم کې خپل یو پټه لیدنه چې ټاکل شوې وه د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې ولري لاغوه کړه او د سولې خبرې ودرولې. مجله وایي چې د ولسمشر دا پیغام حیرانوونکی و، ځکه دا د دې معنا رسوون کړی چې نوموړی چمتو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو له کلیزې څو ورځې مخکې طالبانو ته هرکلی ووایي. ټایم لیکي چې د دغو ځواکونو په دوام امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړل، ځکه طالبانو د القاعده شبکې مشرانو ته چې د دغو تروریستي حملو مسؤلین و پناه ورکړې وه. ټایم دا هم لیکي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې 2400 امریکایي سرتیري وشل شوې دي. مجله زیاتوي چې د خبرو لغوه کول د ټرمپ د دیش منو خلاف عمل دی چې ویلي ول د افغانستان څخه خپل 13-14,000 پورې سرتیري وباسي او په دغه 13 کلنه جګړه کې د امریکا رول ته به د پای ټکی کېږدي. ټایم لیکي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره طالبانو سره د یوې هوکړې په درشل کې دی. خو د مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ د افغان حکومت او د خپل ملاتړي سناتور لینډسي ګراهم په شمول د کانګرس د زینو غړو لخوا له دې عمله تر فشار لاندې و چې په طالبانو اعتماد نه لري او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل مخکې له وخت لري. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو سره خبرې د اوس لپاره له منځه تللې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې چې طالبانو خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو په درولو سره به د امریکایي سرتیرو وژنه زیاته شي. ورځپاڼې سی این این ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حواله لیکلي طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې په تروریستي بریدونو سره په مذاکراتو کې یو امتیاز خپل کړي. نوموړي ویلي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو په حمله کې چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووشل شول، ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په ډیوډ کمپ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره خپل پټ لیدل لغوه کړي. پمپیو ویلي دا منطقي نه و چې د طالبانو د دا شان یو بد چلند په وړاندې دوی ته هرکلی وویل شي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي که چیرې طالبان خپل حسن نیت وخی تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعده ترهګرو سره خپل اړیکی پرې کړي، په هغه صورت کې امکان لري چې ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي.
په هلمند کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې دغلته نامنه لا هم د خلکو د ورځني ژوند د چارو په وړاندې لوی خنډ دی. په لښکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی د نوې تعلیمي کال د پیل په مناسبت دغلته څو ښوونځیو ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولې دی.
د نوې تعلیمي کال په دوهمه ورځ د چانجر د علي لیسې زده کوونکو شمیر نسبت نورو ښوونځیو ته ډیر دی. د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د نادالی ولسوالۍ د دې سیمې د دوو مکتوبونو څخه په یوه کې لا هم امنیتي ځواکونه اوسېږي چې پر بل یوه یې د زده کوونکو شمیر او ځای کموالی بیروبار ډېر کړی دی. د چانجر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي د نوو زده کوونکو لیکنه به دوام ولري، خو دوی تر دې دمه ګڼه نوملیکنه کړې ده چې اکثره یې نجونې دي. عبدالمنان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که د ښوونکو ودانیو او کتابونو امکانات ورکول سي کولای سي تر هغو ډیر نوي ماشومان جذب کړي چې دوی په پلان کې لري.
موږ د جدید شمول اوناس شاګردان ډیر کړي، تقریبا زکوري شاګردانو ته شاګر تقریبا د 215 په شاوخوا کې اوناس شاګردان یو داسې څه د 500 پر شاوخوا باندې یو د شپېتو پر شاوخوا باندې نو زکوري شاګردان دي چې موږ د نوي تعلیمي کال لپاره جلب جذب یا شمول کړي.
د هلمند په هنه ریاست دامګړې د ټولو ټولګي د کتابونو د مزامینو د کمبود سره مخامخ دی، خاص ډول د وم اتم او نهم ټولګي چې ان د کال په ټولو مده کې زرګونه زکونکو مخوم نه اړوي. د چانجیر دلیل یې د کوونکو وایي کته هم اداري مسایل منظم دي، خو په تیر تعلیمي کال کې د کتابونو او شونکو د کمبود لامل درسي بهیر لستونځو سره مخامخ وو. دوی ویریږي که مرکز توجه ونه کړي ساج کال به هم د ورته سرنوی سره مخامخ سي.
زمونږ سبغت لا دي زموږ غشتنې د دې چې د هم څخه تر نم سیم په کتابونه لرو، د خاص مشخص کتابونه دي چې موږ ور سره پستونځي کې دا کتابونه لرو او د فزیکو ساز او داسې نور سازانو کومې دي چې موږ هغه سازانو مندر.
مانو عبدالکریم دی او سازانو سیم تر هغه نور کتابو مشلات ډېر دي سره او بل موږ سازان کني پروش کال هم موږ کې سازان ډېر کم چې موږ فزیک وسان ګرځر کنه درو ګرځي کې ته سپې نه سپې فزیک مور وایره دی پروش کال موږ د لور معرف خدای له لاس مشت سازان پراک
در احمد زمانو ویل نه یو خطا چې دل سم درغلې کتابونه نه زه پچش کې درس وام چېسته راغلې هم دغه درس په اړه ته توجه سو هم شنن راشن دل تخبل زده کړی وکړم.
د هلمند په هني دریاست معلومات شي چې د نوي تعلیمي کال د پاره ډیر زره نوز د کوونکو نوم لیکنه کړی ده. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي د معمول سره سم هر کال د نوم لیکنې کار دوی میاشتې نور هم دوام لري. ښاغلی سرحدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تازه جذب سو زده کوونکو لپاره کتابونه او کرتاسیا هم د نوي تعلیمي کال په لومړیو میاشت کې ورسیږي.
دا مشکلات به آل سي کتابونه 15 لک کتابو ته ضرورت او کتابونه ان شاء الله ټول از مشکلات رااله پاسر کی او کلمه ما یو شی دا دی چې د جدید شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرون هم قرطاسر رسیدل ادم مرکز ولسوالۍ ته تنه جدید شمول اول سمفته مش کوشش کو چې دا قرطاسان تر ولسوالۍ پر ورسو او دغه تاسو وګوري په دنجو ورځ کې د تعلیم کال په شروع کې به تاسو خپل ابتدا شاګردان چې د تشویق په خاطر باندې موږ دا ټول اول سمفته دا کارتاسیان توسي
په هلمند کې ټول 425 شونځي دي چې د پوهنې د ریاست د نو معلوماتو پر اساس 15 باندې او 325 پرانستې دي. د معرف چارواکي وایي کچېری د پوهنې وزارت او یا بل نړیوالې اداره د کتابونو او شونکو په برخه کې مرسته وکړي، دوی او د سیمې خلک چمتو دي ترې لښونځي په څو ورځو کې پرانیزي. نو دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
دوستان زموږه غلازادې رادیو ناوړي په کونړ کې ځوانانو یو کمپاین پیل کړی چې خلک دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان خونځوي ته واسطي اڅو په خونځوي کې زده کړه وکړي. دوی وایي د پوهې په برکت هیواد پرمختګ کولی شي او وګړي به د سوکاله ژوند څښتنان شي. د دې موضوع تفصیل در هلان وري څخه اورو.
په کونړ کې یو شمیر ځوانان او لوستي کسان وایي پوها او تعلیم د انسانانو ژوند او د هیوادونو حالت بدلوي. انسانان سوکاله کوي او هیوادونه د پرمختګ پر لور رهي کوي. نو ځکه یې کمپاین پیل کړی چې ټول والدین دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي. ذبیح الله لاروی او عبدالوارث سیرت وایي
مونږ ټول ځوانان کمپاین هم کوو، هڅه هم کوو د فیسبوک له لارې، د نورو رسنیو لارې کمپاین پر مخ باندې وړو چې مور او پلار خپل کوچنیان مکتبونو کې داخل کړي. او دغه د
غوښتنه مې د ټولو افغانانو خصوصا نغه پلرونو څخه ده چې په دغه سیمو کې دي باید خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي، ځکه ترڅو دغه ګران هیواد دغه بدمرغۍ او دغه جنگ او ناخوالو څخه خلاصي.
ځوانان وایي یو شمیر کورنۍ لا اوس هم شته چې ورته د لورګانو او خويندو خونځیو ته تک او درس ویل د شرم کار ښکاری، خو دوی لګی دي چې ټولو ته د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون پرانا کې دا پیغام ورسوي چې د علم زده کړه په نر او ښځه فرض او لازمی ده، او که هر څوک خپل او یا هم د نورو ماشومان لزده کړو محروموي، نو دا کار د اسلام او د اساسي قانون مخالف دی. دوی وایي په افغانستان کې د روانو شخړو او جګړو د پېته رسیدو لپاره لازمه ده چې افغانان د علم په ګاڼه سمبال شي.
بدون د تعلیم او تربیه نه زمونږ ګران وطن پرمختګ نشي کولای. کو مونږ غواړو چې آینده نسلونه مو په راحت کې وي، جنگونو لړۍ پای ته ورسیږي. یوازنې د حل لارې غا تعلیم او تربیه ده، باید چې خپل بچو باندې تعلیم او تربیه وکړو ترڅو دوی روښانه راتلونکی ولري.
دا وطن جنگ جګړو ځپلې دی، یوازنې لارې د دغه جنگ او د جګړو نه د وتلو داره چې زمونږ ټول وګړي باید باسواده شي او دا ټولنه د تعلیم په ګاڼه سنبال شي، نو بیا به مونږ دغه بدبختیو نه خلاصیږو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د علم په عامولو او ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کار کې لوستي کسان او د کونړ علمي کدرونو ټولنه زیاته همکاري کوي.
معرف په بخش کې ډېر پراخه دی، زمونږ کارونو کې اسانتیا رامنځته کیږي او مونږ ترې مننه کوو.
د یادونې وړ ده چې د کونړ زیاتې سیمې یخې دي او یو شمېر ګرمسیره دي، چې په ګرم سیرو سیمو کې تیر ورځ نوې درسي کال پیل شو. په ټول کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات خونځي موجود دي چې پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان لومړی درجه ته د دې ولایت د لوړیدو په اړه د افغان ولسمشر د حکم هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت د دې حکم د عملي کېدو لپاره هم اقدامات وکړي. نجیب الله لوخي له پاړه تفصیل لري.
د خوست مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې فرصتونه لري او دا حکم به د فرصتونو څخه ګټې اخیستنې ته لار هواره کړي. مدني فعال فرید الله قربان آزادۍ راډیو ته وویل
په وروستیو کې چې خوست لومړی درجه ته ارتقا کړی دا خلک ډیر خوشاله دي. خوست د فرصتونو لحاظ ډیر غنی ولایت دی، دلته به هوا په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ فرصتونه شته، پرمختګونه ډیر په اسانه کېدای شي. خوست غوښتنه د خلکو دا ده چې دغه امتیازات په وکی ډول را انتقال شي.
په خوست کې ځینې وخت خلک په ادارو نیوکه کوي چې کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. مدني فعال همایون دوست وایي
په اداراتو کې هغه په وخت کارونه نه خلاصیږي، ځکه چې بیروبار زیات وي، خلک زیات وي، مراجعین زیات وي، ډېرې ستونزې خلکو ته جوړې کړې دي. که د په درجه په لوړوالي سره د زموږ اداري پرسونلونه او اداراتو کې دغه کارمندان زیات شي، نو دا ستونزې به حل شي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه لري چې د اول درجه امتیازات او تشکیلات ژر خوست انتقال شي.
په دې کې شک نشته چې د خوست لومړی درجه کېدل د خوستوالو ډیره پخوانۍ غوښتنه ده. لنکه بخته ډیر په مقصد سره د غوښتنې ته ځواب وویل شو، نو موږ له ولسمشر څخه په دې برخه کې مننه کوو او هیله لرو چې دغه امتیازات ډیر زر خوست ولایت ته ورکړل شي.
د خوست ولایتي شورا هم په ورستیو کلونو کې د غونډو، خبري ناستو او چارواکو سره د کتنو او ملاقاتونو لري. د ځینو نورو بنسټیزو غوښتنو ترڅنګ لومړۍ درجې ته د خوست د لوړېدو غږ اوچت کړی. د یادو شورا یو غړی شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د خلکو غوښتنو ته په کتو وایي خوستوال باید په دې اقدام سره د دې ولایت په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې عملا پرمختګونه او مثبت بدلونونه وویني.
خدا کې موږ د خوست د خلکو نظرونه تاییدوو چې تش په نوم باید خوست ولایت لومړۍ درجه نه وي. په هره برخه کې باید دغه تشکیلات اضافه شي، انکشافي برخه کې، په صحي برخه کې، د پولیسو او د اردو د ټولو مسایلو کې باید تشکیلات اضافه شي او دانې باید زر تر زره کور وشي.
بل لوري ته د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ولسمشر د دې حکم د پلي کېدو د تعقیب لپاره منظم پروګرام لري. خوست والي محمد حلیم فدایي وایي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اداري واحدونو د عمومي ریاست له چارواکو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د ولسمشر دا حکم به په همدې اونۍ کې ټولو وزارتونو او خپلواکو ادارو ته ولیږل شي. د ده په وینا تر دې وروسته به د وزارتخانو او خپلواکو ادارو لخوا خوست ته د لومړۍ درجه ولایتونو تشکیلاتي، بودیجوي او پرمختیایي امتیازونه ورکول کیږي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون بشپړ کړ. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له دې هیئت سره همکاري کړي. تر اوسه پورې د دې پلاوي د موندنو جزئیات نه دي څرګند شوي. دا هیئت د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم وروسته لاغ ننګرهار ته استول شوی و چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیزواکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله او په ترڅ کې څلور لوڼه ووژل. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودي. د بغلان څخه په را رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان ګزرګای نور ولسوالي بیرته نیولې ده. او ایران وایي د دغه هیواد د تیلو بیړۍ بلاخره خپل اصلي منزل ته رسیدلې ده. ادریان دریاب یو په نوم د تیلوړونکي بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل الطارق کې توقیف شوه او له خوشکېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. دوستان اوس هم دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کیږي، خو مخکې تر هغې چې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام درته وړاندې کوو وروستی مطلب راخلو. د پکتیا صنعتکاران وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي ښارګوټي د ځمکې نه ویش او د برېښنا د لوړ قیمت له امله زیات شمېر صنعتکاران مایوسه شوي او کارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي د تیرو 13 کلونو راهیسې ورسره ژمنه کیږي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آرین له پکتیا په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیا کې د صنعتکارانو اتحادیه غړي او د فابریکو مسؤلین د صنعت او سوداګرۍ په ریاست کې سره راټول شوي څو د صنایعو او معدن د خونې لپاره د اداري هیئت ټاکنې ترسره کړي. د یاد اداري هیئت نومندانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د صنعتي پارک د نوویش او د برېښنا د لوړ قیمت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولایت کې تر اتیاو پورې وړې او لویې فابریکې فعالې دي، خو که یې ستونزې پر وخت ورحل نه شي د یادو فابریکو فعالیت به هم ټکنی شي. په پکتیا کې د صنعتکارانو د اتحادیې پخوانی مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې په ځلونو ورسره د یادو ستونزو د حل ژمنې شوي خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
زموږ پارک صنعتي نه جوړیږي، دغه د اوس موږ د برق سره موشته ګروان یو چې برق موږ ته راکی خو د تجارتي ریټ باندې ازل قیاس دلسې دی چې ریاست جمهوري یو د حسن نیت په خاطر صنعت ته ریټ ورکړی 6.15 او دلته څوک ته حاضر نه دی چې په هغه ریټ باندې ورکړي.
د صنایعو او معدن د خونې د ادارې هیئت یو بل نومن هم په دې اند چې د پکتیا ولایت د صنعت لپاره د پام وړ کار نه ده شوی او له همدې امله د دوی کارونه هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. عبدالواحد وحیدی وایي
سالونه ببرې کوم فابریکې د سموړې ولې د سید برق مشکلات لري، امنیتي مشکلات لري، د موادو بازاریابي په خاطر دوی مشکلات لري.
د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د یادو ستونزو حل ته په اشاره وایي چې د صنعتي پارک د ویش د لړۍ لپاره یې لومړنۍ چارې پیل کړي، خو د چارو د پیل د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. د یاد ریاست سرپرست رئیس حبیب توتاخیل ازادي رادیو ته وویل
او بورت پیدا کو چې دوی د سختباری کارونه پایل کی برق ورته پیدا کو دا ټول مربوطی بودیجه پوری دی او بیا بل منظور سوی دا تر اوسه پورې مت پلاس دل راغلی
د صنعتکارانو دغه شکایتونه په داسې محل کې کیږي چې د صنایعو او معدن اتحادیې د پخواني رئیس په وینا د تیرو اتلسو کلونو رئیس دوی د صنعتي ځمکو د ویش او نورو اسانتیاوو د رامنځته کیدو په موخه انتظار دی خو حکومت تر اوسه د دوی دغه انتظار پای ته نه دی رسولی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایته د سمی والا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کال مخکې معلول شوی، معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد بشپړ شوی، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
نوم مې سمې ولاده.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دې څه و؟
مشکل می دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مکه دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده کنه دا زه په 1915 کال کې زخمی شوی یم.
ښه،
په 1915 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1915 کال کې دا کتابچه هم راغلی ده د ما د معلولیت او وروسته سوا دا. نو د غرا د څه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته ما غلطه ما جواب کی چې حیات نه راغلی او دا کار نه کیږي. دا ستونزه ده وروره.
پس څه شي کې زخمی شوی به
وروره؟ زه د سرک د غاړي مین نه سیالوته ز خپل مکتب ته په لاره وم. تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې و 13 کال و مکتب ته په لاره وم چې بم چاودنه وکړله. زه ما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه. موږ ته اوس د مالیات کارت نه جوړېږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. درې کاله اوسو تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصې کړي؟
بلې وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي. اول به ورشي دغلته به بیا فورمې درکړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت فورمې درکړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوی ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 5مه لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زاره که نه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده. په دې باندې خو یو څومره وینم، ځکه چې دا چرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ دې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې، بیخي وینه وړلې، ځینو راواخیستلې، ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار سوی ده زموږ را دي، څوک چې څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤولین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي واسستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه دی راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغه څه ویل درته؟
هغه ته زه ورغلم، هغه ما ته وویل چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کیږي، د پکتیا نه کنه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا هیئت دراسته و هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بند کیږي. بیرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د محدینو شهدا و رئیس و دا بدل شوی و سرپرست رئیس و، نو دینه ما چې پوښتنه وکړله دی بیا ما ته وویل چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم، خو ټیم تېر شو تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته شوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کښې، خو هغه پسې وکړله منډې را منډې چې وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره، دا هغه د اوس اته نوي کال ده، د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی، دومره وخت یې ووت، تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتل چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دې څنګه دی؟
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه زه په خپله معیوب یم، معیوب به کوم کار وکولی شي، زه په خپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه دی ویلی، او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده. که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده، حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې، ما ته حتی خپلو مماګانو چنده وکړله، دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه، او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشهده او ملي ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي، ډېره مننه.
مهرباني.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې پنځه کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي، خو د ده په خبره دا پنځه کاله منتظر دی خو د بانک کارت یې نه دی جوړ شوی. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله سخت کال دیارلس سوه اته نویم کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارده افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکي هفتې نه به د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارده افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډېر زیات تشکر. کور ودان،
سلامت.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دي او تایید شوي هم دي، خو پنځه کاله کېږي چې د بانک کارت انتظار باسي، او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد پنځه اویا فیصدو معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه.
د انصاف په لټه کې.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم، جوړ په خیر خیر یا مخزه ازر یا منګل مینلاکی ام د ننګرهار ولایت د بیسلول سولی څخه زه د ازادي راډیو دوره کې شوی عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په تېرو پیغامونو کې یو ورور د آسیګلا په نوم پیغام پرېښی و، هغه نه یو څو یو ورور ورک شوی و د حکمت په نامه باندې، نو هغه ته زه خوشبختانه یو زیری ورکوم. پیدا کړی ده اوس هم موږ سره ده نرۍ جیګه لږ ده، نو که دغه ورور زما غږ اوري نو دغه ورور ته زه دغه نمبر اعلانوم او هرو مرو دې په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 اویا نهه اویا اته ویشت نهه سوه یو پنځوس. بله شمېره ده 0 اویا دوه ویشت پنځه سوه نوي. نمبر یو ځل بیا وایم 0 اویا نهه اویا اته ویشت نهه سوه یو پنځوس. که دغه ورور زما غږ اوري نو هرو مرو دې په دغه شمارو ما ته زنګ ووهي چې دغه خپل کس ترلاسه کړي، او خدای دې وکړي چې دغه پیغام تاسو زه تر زره زما دغه پیغام نشر کړي. تاسو ته باقي ښه پیغامونه خدای به مان.
سلامونه نیکی هیله، سلامات. زه حنیف آریان یم، کابل ښار نه دا پیغام پرېږدم. دلته یو ورور چې نوم موجب خي د پلار نوم حبیب رحمان د دولس کالو ده ځان د جلال آباد د کامې ولسوالۍ معرفي کوي داسې یو مشکل لري چې د خپل کور نه نادرکه شوی دی یو والي وایي چې زه م کور ته چې کلته موټر ته جګ کو او بېته وایي چې زه نه ځم کور ته که څوک په دې اړه د دې مور پلار زما غږ اوري یا د دې خپلوان زما غږ اوري نو ما ته دې زما په دې شمېره اړیکه ونیسي زما د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 3 2 3
ولی السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې له سلامونه وړاندې کوم زه کارهوان د هلمند ولایت اوسیدونکی حفیظ الله جان په نامه باندې یو نفر دی د نادارې د لوی باغ اوسیدونکی دی د هر ورور مسلمان ورور چې ویل ډېر سخت مشکلات سره دی ما سره دې په دې شمارې باندې ما سره ونیسي صفر و صفر اته صفر اته شپږ څلور شپږ یو بیا د ټلیفون شماره صفر و صفر و صفر اته صفر اته شپږ څلور شپږ یو په فرمان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر داغا محمد پنامه دی د باران اکازوی دی دا یو کالو دوی میاشت کیږي چې نادرکه سوی دی د هلمند د ولایت ندالی د ولسوالۍ وشیدون کی دی کې هر ورور سره په دغه معلومات کیږي مشر په دغه شماره زنګ وی سی پر و څلور و دوا سی پر درې یو شپا سی پر ار ورور څه معلومات کیږي یو کالو د نیشکي د سنادر کسوي دي مشه په د اشمار زنګ وي والسلام
السلام علیکم زه عبید الله ارمانی هم د تیم د بلوچستان نکوټي خانزوی ته غایزم ازادي رادیو ته د پیغام کټروم ازادي رادیو ډیر شکریا او ډیر مننه کوم بیا هم غل پاز زموږ سره نشته چې د ازادي رادیو شکریا دا کوم پیغامونه بار بار نشر کړی دي د یو نن له مننه کوم نو دا هم زما پیغام تر کارډوم چې کوم زموږ ورور کازیز دی د جمعه خان کازوی د غنی په نامه چې غنی ک په خپل ځما आवाज اوري یا مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري چې جمعه خان کازوی دی د و اتو کال څخه خپل کول نه غره کوي کار مؤمن مسلمان ورو ته د پاک معلومات یې د خپل ځما आवाज اوري مته په دا لمبر یا په دا شمیره ټلیفون راوچی او خپل شرمی دې دلاسه کړی نو لمبا د کوایان ما سره په نه لمبا دی چې خپل درس او شپارس اتیا سل ولس مننه شمیره یو ځلې بیا تکراروم چې خپل درې یو شپار اته صفر یو دبر صفر یو و
السلام علیکم زه لن محمد اکیرم لیکنی د بولان نیولې زما د خاله زید محمد شفیع نمیږي د ډاکټر نور زید تقریبا د 25 کال به چې د 34 کال کېږي چې د لشکرګاه نه درکسوي دي هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري نو موږ سره د ټلیفون پردغش میرا تماس ونیسي 0 0 0 0 1 4 9 3 تلیفون شمیره بیا وام 0 0 0 0 1 4 9 3 شواخ دخدا فامی
سلامونه نیکی لدراما کلو او ردنگ او کارتونگ سوا اختیار پاکتو کچورو غجور خوشحالا بایست محترم اسد الله وقایم د هلمند ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زما ورک دوست نوم یې عبدالصمد دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هېڅ څه معلومات یې نشته. نو هر چا ته په دې هکله معلومات زما ته لیکل دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي. 0 0 5 2 2 2 3 3 0 0 0 3 3 یو ځل بیا شماره تکرار کوم. 0 0 0 5 2 3 3 خدای په امان.
سلام علیکم. زه عبدالباری سلاد ماډی کنن د شایسته لشکرګاه څخه لیولې د زما یو کوچنی ورور 15 کال د عبدالولې نومیږي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو تلیفون دغه شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. 0 0 4 0 1 4 3 تلیفون شمېره بیا وایم. 0 0 4 0 1 4 3 دا دې چې زما پیغام خپور شي د ازادۍ راډیو نه مننه. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. اوریدونکو احمد جان ولدي اجر جان د وزیر اوسیدن کې چې فعلا چمتله کې اوسېږي. 3 کاله کېږي چې نادره کړی که هر چا چې پته وي په دې شماره کې جنګ وي. 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
وره څنګه شاسو خیره اداره مړی او دوستي ورکړي چې عبدالکریم نمیږي د عبدالله جان زوی دی د لس کاله کېږي چې ورته چېره یک شنبه تاسو یوارې وویله تکرار وکړي انوکه یوارې بیا هغه راته تکرار کړي که هر چاته یا معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې وي په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نهه نوي ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه. السلام علیکم.
سلامونه نیکه لیدا ازادي راډیو اوردونکو کارکونکو ته کرام ارمانم کونل نه زمای اوتروزی اورد ده په نام درو الله د پلار نو محمد یعقوب ده تقریبا 3 کال کیږي چې په کابل ولایت کې ورکشاپ ده کار مسلمان دور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردی له مخې په دغه شمیره زنګ وهي 0 3 4 5 5 نمبر یو ځل دی وایم سپر راتا یا سپر چلویخ نها پانجو سواتیا دا زاده راڑی دو کار کون کنه محل دا چیز ما دا پیغام نشر که نوستو آخیل شی بید اللہ بامان
آوری رو سلام علیکم سنده شعر تین جوئی و لسوالین خبر کوم خورای پر دا لمبر با نیمون سنگ ترولی دا تویو تری میشتیا خواتا ایلانون مورکوال دا نیامت پا نامون نیوی چی مجالیو تا پی پر مختی یو پر لاس دی معلومات مو نه کوي را معلومات خام خاو بس معلومات را کوي مونږ ډېر په فشار دي نو موږ دې څه ستاري مو خام خا معلومات.
الو زه حمید الله د میوان ورسالیت خبره کوم پروس کال د لی اختر په ورځ باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نکنه نه عبد الله سالا دی هر مسلمان نور که په جهات له معلومات لري د مهرباني د مخې مصطفی دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 2 9 2 9 شمېره یې تکرار 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام وسلام. بله زه جذواب یم هلمند ولایت ما یو زیو رکھتی د جواد په نامه د ولس کال وري دغه پیغام مو وسپاري ټول مسلمانانو ته ما شماره د 0 8 3 9 1 بیا هم شماره د تلغه کوم 0 8 3 9
حجي عبد الوهاب د هلمند ولایت.
السلام علیکم. زاد ملک په هلمند ولایت د بولان څخه سر سر پاړي کېما. زمما کاکا یو ویډیو چې نن یې خلک الله لري تقریبا 30 کال عمر لري او انډونیشیا کې چې د کور څخه نظر کې سره ویلي د هر مسلمان ورې په اړه معلومات لري په دوه شمېرو جو مست زنګ وې. صفر وا صفر وا صفر وا سلور پنځه شپږ صفر شمېره ول بیا تکراروم. صفر وا صفر وا صفر وا سلور پنځه شپږ صفر سلام شمېره ده صفر وا سلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه صفر وا سلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه خدای په امان شورس.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت څخه شندم د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکې مړه وه. یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو. د دغه وارث پیدا نه شو ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته د هغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا لک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پخت سره ما د تلفون شماره صفر اووه صفر شپږ څلور درې دوه یو اته اخر یم درې زه نور هم په پاکه لاس ورم. مخته مو ښه د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل غږ دغه راډیو ازادۍ ته بیا د هغې کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو نور مو وخت نه نیسم پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب ولایت د رشاد ولسوالۍ محمد نمیږم. په نامه د داود یو نفر زموږ د اکار دی ورځ دی دا دولس کاله کېږي. انساني دا ده چې د الله چې یوه ګوته کته یوه ده انشاءالله کته یوه سلامته کته دغه کچلی هغه څه د معلومات یا د مړ یا ژوندي دا تروسه دی په دغه شمات معلومات راځي. صفر اووه صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه اووه دغه شماره ده. پلار نوم یې جمعه دی د ورور نوم یې واظم دی د عبد ورور نوم یې عبدل دی. د ډېر کلونو کېږي چې نظره که دی که دغه باره کې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یې وه. سلام علیکم په احترام.
ډېر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه م راستول. زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغو دوستانو ته چې موږ ته یې پیغامونه راستولې او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. ما په تېرو خپرونو کې هم ویلی دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډېره کوښښ کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه را رسېدلي دي او هغوی په تېرو خپرونو کې موږ ته پیغام نه راستولی او دوی هم مستحق دی چې باید پیغام یې خپور سي. نو د تکراري پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی. که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوئ چې موږ وکولای سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو. ستاسې د ټیلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خپور کړو او دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي. له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپورم کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی. کیفیت یې ډېر خرابي. نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ. نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پاماني وکړم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما،
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.